نن دوشنبه ده دوري یا حمل میاشتې 15مه د اپریل څلرمه. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. ستاسو د روژې د طاعتونو او عباداتو د قبلېدو په هیله د ازادي راډیو 12 ساعته خپرونې په لومړي نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. پیل په لنډو خبرونو کوو. د افغان جاپان روغتون مشر زلمی رشتین وای د روغتیا نړیوال سازمان ورسره د 15 میاشتو لپاره د مالی ملاتړ تړون لاسلیک کړي او د دې ستونزې ورسره تر ډیره هوارې سوي. مخکې راپورونه و چې د افغان جاپان روغتون د مالی ملاتړ د نشټوالي له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. د شغل رشتین په خبره دغه تړون پر اساس د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو او کارکونکو معاشونه او نورې اړتیاوې اجرا کیږي. دغه روغتون کې تر ډیره په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو درملنه کیږي. په سالنګونو که یوی ترافیکی پیش دری کسان مړی کړی دی. د بختر دولتی آژانس په حواله د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید پرون ورته ویلي چې یو لوی بار وړونکي موټر د چپکېدو پر وخت یو مسافر وړونکی سراچه ډوله موټر لاندې کړی دی. په پیښه کې د مسافر وړونکي موټر درې سورلۍ مړې سوي او موټر یې په بشپړ ډول ویجاړ سوی دی. د پاکستان د حکومت کابینې اعلان وکړ چې عمران خان نور د دغه هیواد صدر اعظم نه دی. دا خبره د کابینې دفتر یکشنبه په ویلامیه کې کړې ده. علت یې دا شو ولې چې ولسمشر عارف علوي د عمران خان په غوښتنه د پاکستان پارلمان پرون منحل یا ړنګ کړ. په بیان کې زیاته سوې چې د اساسي قانون له مخې د پارلمان تر منحل کېدو وروسته صدر اعظم هم له خپلې دندې لرې کیږي. عمران خان له ولسمشره د پارلمان د منحل کېدو غوښتنه د مخالفو ګوندونو د عدم اعتماد د رایې په غبرګون کې کړې وه. د پاکستان سترې محکمې ویلي چې د پارلمان د ړنګېدو د دلایلو په اړه نن استماعیه غونډه کوي. په اوکراین کې د سلګونو مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو سویو تصویرو له مخې له ځینو موندل سویو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل سوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې سوي. د رویټرز خبري اجنس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحې ووتل، دغه مړي کیف ته نږدې په پرتو ښارګوټو کې موندل سوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت اوړي، خو روسیې تر اوسه د اوکراین کوم لوی ښار نه دی نیولی. وروسته له هغې چې د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهرا په پرنیو عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، هغه تېره شپه د خپلو ملاتړو مننه وکړه. هغه دغه بریا د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي. دا د دغه مستبد رهبر لپاره چې 12 کاله یې پر هنګري واکمني کړې یو لوی چلنج ګڼل کېدی. د ټاکنو کمیټې ویلي د لومړنیو نتایجو له مخې پیډیز ګوند د پرونیو عمومي ټاکنو 55% رای ګټلې دي. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا اتلولۍ جام د غوروي پړاو لپاره نن د قرغیزستان پلازمینه بشکیک ته ځي. د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د آسیایي جام د غوروي سیالۍ چهارشنبه پیلېږي او افغانستان خپله لومړۍ لوبه را روانه شنبه له تاجکستان سره کوي. افغانستان په خپل ګروپ کې د تاجکستان تر څنګ له ازبکستان او نیپال سره هم د فوټسال لوبه کوي. د فوټسال آسیایي لوبې دوې میاشتې وروسته د کویت په کوربتوب ترسره کیږي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې اوریدل. موسم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه وه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 12. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 10. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14.
د حواله حاله د ازادي راډیو په خبري مجله کې خبر سوې. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبري راپورونو په برخه کې خبرو. نیوزیلند د افغانستان له بیوزلو کاروانګرو سره د اصلاح سویو تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي. کاروانګر ورته خوښ دي. که څه هم طالبانو پرون د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ، خو په کندهار کې د کوکنارو کار زیات شوی.
خو چې په شل زره خرڅېدله اوس پلک په پی خرڅېږي. ارو دا غږ موږ وصول دی، بل وصول لرونه.
د هندستان او ترکمنستان ولسمشرانو له افغانستان سره پر همکاري او د ټاپي پروژې د امنیت پر تامین ټینګار وکړ.
هندي رسنیو راپور ورکړی چې ښاغلي ګوویند وړاندیز کړی چې د ټاپي پروژې د اپډیټ نیولو اړوند مسایل د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې تر بحث لاندې ونیسي.
روزګان کې د فوټبال روژې جام سیالي پیل شوې.
دا تورنمنت په څلور ګروپونو کې راغښتل شوی دی چې په مجموعي کې دیارلس لوبډلو ګډون پکې کړی دی.
دا هم ورې چې د ایران د سینما شیزینا ستورو د فلم په صنعت کې له سیستماتیکو جنسي دورونو او زور زیاتیو پرده پورته کړه. دا خبری مجله تر اونی موجه ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. نیوزیلند د افغانستان له بیوزلو کاروانګرو سره د اصلاح سویو تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي. دا خبره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په ویلامیا کې پرون کړې ده. سفی ولاستانګزای او په دې اړه نور تفصیل.
د نیوزیلند د 2 میلیونو ډالرو په مرستې بعد ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په دې وتوانیږي چې په ننګرهار، کندوز، پروان او میدان وردګ ولایتونو کې 15,000 بزګرو سره مرسته وکړي. په مرستو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه او نغدې پیسې شامل دي. دا معلومات د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې ادارې FAO په یوې پرونی اعلامیه کې راغلي. د FAO د افغانستان څنګه مشر ریچارډ ترینچارد په حواله راغلی چې په دې اساس وخت کې افغانانو سره د بیړنیو مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د نیوزیلند له لومړنۍ مرستې هرکلی کوي. د ښاغلي ترینچارد په خبره کاروندګر به د نیوزیلند په دې مرستې سره ښه کیفیت لرونکي تخم په واک کې ولري او سږ کال به ډیر حاصلات ټول کړي. د عبدالمنان په نوم د ننګرهار د کوس کونړ ولسوالۍ یو بزګر چې مخکې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې لخوا اصلاح شوي غنم ترلاسه کړي وایي:
ډیر راضي چې سرخې نه دی کړی، بل مراد نه دی کړی، په دغه معنی راضي چې ډیر صفا تخم دی، اصلاح شوی تخم دی، مرضونه نه کوي. په دې معنی موږ خوښمن یو، په دې معنی موږ ډیر تخم نه ډیر خوشحاله. دا 50 کیلو اچو موږ ته ډیره ښایسته نتیجه راکړي او ډیر ښه امید ورته لرو او هیله ورته لرو چې انشاءالله چې بیا به جریب سل
ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو د ادارې د اعلامیې له مخې د نیوزیلند له مرستو به شاوخوا 9,000 بزګرو ته د 150 امریکایي ډالرو په ارزښت اصلاح شوي غنم ورکول کېږي چې په سختو ځمکو کې هم د ښه حاصل تمه ترې کېږي. پاتې شاوخوا 40,000 کسانو ته $100 تنخواه ورکول کېږي چې په وړو او مهمو کلیوالي کرنیزو پروژو کې کار وکړي. نیوزیلند داسې وخت له افغان بېوزلو بزګرو سره د مرستې لپاره رامخته شوی چې وچکالیو د افغانستان په اکثرو سیمو کې تیر کلونه فصلونه سوځولي او بزګرو ته د کال په پای کې د خوړو لپاره هیڅ هم نه دی پاتې. ملګرو ملتو اټکل کړی چې که د افغانستان له بېوزلو خلکو سره بیړنۍ مرستې ونه شي نو دې هیواد کې به یو انساني ناورین رامنځته شي.
ومردل چې نیوزیلند د افغانستان له بېوزلو بزګرو سره د اصلاح سویو تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو صادرات 90% کم شوي دي. په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمیدو له کبله د قرقل پوستکو بیې او صادرات راکم شوي دي. نور حل په دې راپور کې.
قرقل یو ډول پوسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وروه ژر ویستل کیږي چې ګل یا پوستکی کې جوړې کرخې خراب نه شي. په کندز کې د قرقل پوستکو یو سوداګر خیر محمد وای په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د راکمېدو له کبله د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
پوست قرقل نظر به پارسال امسال 90% کاهش یافته است.
د قرقل پوستکو په صادراتو کې 20% کمواله راغلی دی. خو د قرقل یو پوست له 2000 نیولې تر 3000 افغانۍ پورې قیمت ترلود، خو سږ کال په 300 او 500 ډالر کېږي ځکه په خارجي بازارونو کې تقاضا راکمه شوې ده.
عبدالباقي زاخل چې له 30 کالو رئیس د قرقل پوستکو سوداګري کوي د هموي د قرقل پوستکو کاروبار پکې شوی دی.
پنځه کال درې کاله مخکې په 2,500 روپۍ یو پوست دلته خرڅېده پروژه ده. اوس یې دغه بازارونه پروازونه بین المللي بند شوي دي او اوس په 1,500 روپۍ هم څوک نه اخلي. دا خلک په نقصان کې شو. زه خپله شخصاً زه 3,000 پوسته مې په شبرغان کې پراته دي، بازار نه لري، بس په تاوان کې یم.
په ورته مهال کې د کندوز یو شمیر مالداران هم وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ وو، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه کړې ده. د دشترشي ولسوالۍ یو تن مالدار حبیب الله آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ دا قرقل پوستونه دا دوه کاله کېږي چې دا شر دي، موږ نه دي حلال کړي. کومې قرقلۍ میږي چې دي موږ ټول کرغ مژونه ورېله کړي دي. د نه خرڅونګ دپاره دا بازارو ته چې راو څوک یا 300 یا 200 دا زموږ د پوست بیه ده. یو پاو چاوې هم نه کېږي.
په ورته وخت کې د قرقل خولوی ګندونکو نصیر احمد وای چې د پخوا کلونو په پرتله د قرقل خولوی پیرودونکو هم کم شوی دی.
پوته قرقل ودونه او پوته قرقل ته کې به حساب کلاک ما جوړ یا کې بخش تجارتي داره.
خو مشت زیات شمیر معتبر خلکو د قرقل خولیو د جوړولو فرمایشونه راکول، خو د هر کال په تیریدو سره زموږ د فرمایشونو په کچه کې کمواله راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس څوک دومره د قرقل خولی نه اخلي.
د کندز د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د قرقل د وروي حلالول ناسم عمل بولي او ټینګار کوي که چیرې مالداران د قرقل وروي حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. افغانستان کې د امریکایي ادارو ځینی پخوانی کارکونکي چې د اس ای وی دوسیې لري له متحده ایالاتونو غواړي چې ژر دوی امریکا ته ولېږدوي. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې د طالبانو لخوا شکنجه سوی دی.
دا د هغه کس غږ دی چې ادعا کوي درې شپې وړاندې څو نقاب لرونکي کسان یې د کور تر شا ورغلي. دی د ورور او د ترور زوی له کوره له ځانه سره یوړل. دا کس د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. په هغو ویډیوګانو او عکسونو کې چې د آزادۍ رادیو سره شریک کړي لیدل کېږي چې ډېر شکنجه شوی. دی ادعا کوي هغو کسانو چې دی له ځانه سره بولی وو د طالبانو پوځیان وو، او دی ځکه شکنجه کړی چې ګوندې له امریکایي ادارو سره یې کار کړی.
هم دومره پوه شوم چې ویلې همدی دی او زما سترګې را وتړلې. ډېرې شکنجه کړم. له پایپو کیبل سر یې پر پښو ورونونه ووهلم. لومړی چې زه بوتلم سترګې مې تړلې وې. نه پوهېږم چې زما اوږې پر څه شي پرې کولې. دا چې پل وو چاقو نه پوهېږم. دا شیبه چې څوک له ما سره خبرې کوي ذهني تمرکز نه لرم او د چا په خبرو نه پوهېږم.
شکنجه شوی کس ادعا کوي چې 2.5 کاله یې له یوې امریکایي ادارې سره کار کړی او د یادې ادارې مسؤلین د طالبانو پر راتک سره له افغانستانه ووتل. دی او د ده نور همکاران یې بې برخلیکه پرېښودل. د ازادۍ راډیو ته وویل قصد لري چې د امریکا له لوري د خپل اس ای وی دوسیې د حال تر معلومېدو خپل موټر وپلوري او ایران ته لاړ شي. د شکنجه شوي کس عامر یا سوپروایزر هم د ادعا تاییدوي. دی هم چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل
موږ یو ځای نه شو اوسېدی. کله د کاکا کور ته ځو، کله هم د نورو دوستانو کورونو ته. هر څوک چې په لاس ورشي نو حال یې دا دی، د ده سترګې ورتړلې وي او کوم نامعلوم ځای ته یې بولی وو. حوزه نه وه، کوم شخصي کور وه. له ډېرو پلټونو وروسته یې بېرته خوشي کړ.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت له چارواکو سره خبرې وکړو، خو زموږ پښتنو ته یې ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې د عمومي بښنې وروسته ټول افغانان په امن کې دي. هغه ادعا چې د بشري حقونو سازمانونو طالبان ترینه په سرغړونه تورن کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره زرګونه هغو افغانانو چې له بهرنیانو په ځانګړې توګه امریکایانو سره کار کاوه له هېواده ووتل. امریکا متحده ایالاتو د تیر کال د اگست میاشتې تر وروستیو 1,40,000 افغانان له افغانستان وویستل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي هغو کسانو چې په افغانستان کې د امریکا له دولت سره کار کړی د ایستلو لړۍ به دوام ومومي. خو لا هم هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د هندوستان او ترکمنستان ولسمشرانو له افغانستان سره پر همکاري او د ټاپي پروژې د امنیت پر تامین ټینګار وکړ. د هندوستان ولسمشر رام ناث کووند د اونۍ په سر کې ترکمنستان ته تللی وو او هلته پر دوه اړخیزو مسایلو دغه ورځ د افغانستان پر روان وضعیت له خپل سیال سره خبرې کړې دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
هندي چارواکو ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې د ګازو د انتقال د یوې لویې پروژې ټاپي لپاره حیاتي ارزښت لري. د هند ولسمشر رام ناث کووند دا خبره له خپل ترکمنستاني سیال سردار بیرتي محمدوف سره په اشقابات کې په یوه رسمي لیدنه کې کړې. هندي رسنیو راپور ورکړی چې ښاغلي کووند وړاندیز کړی چې د ټاپي پروژې د امنیت نیولو اړوند مسایل دي د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې تر بحث لاندې ونیسي. اخوا د هند ای این آی خبری آژانس په ترکمنستان کې د هندوستان له سفیر ویندو پانیر څخه د هندوستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د لیدنې جزئیات پوښتلي. هغه داسې جواب ورکړی:
بھارت اور ترکمنستان کے انٹرسٹ
د هند او ترکمنستان ګډې ګټې په افغانستان کې دي. له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره مهمه ده. دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې پر همکاري هوکړه کړې ده، ځکه ټاپي پایپ لاین او نور ټول مسایل په دې برخه پورې تړلي دي. د ترکمنستان او هندستان ولسمشرانو داسې وخت د ټاپي پروژې د امنیت د نیولو په لارو چارو باندې خبرې کړي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د آسیا پراختیایي بانک د ټاپي پروژې د تمویل چارې ودرولې. علت یې دا راوړ چې طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. اخوا د طالبانو حکومت به هیله ښودلې چې ژر به د ټاپي پروژې عملي چارې پیل شي. ټاپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتره اوږده ده، له بشپړېدو سره به هر کال شاوخوا 3.3 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان، د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي.
په ورزګن کې د فوټبال روژې جام سیالۍ پیل شوې. دغه تورنمنت په څلورو ګروپونو کې پر مخ ځي او 1200 لوبډلو پکې ګډون کړی چې د روژې تر پایه به دا تورنمنت دوام کوي. هغه لوبغاړي چې په دغو سیالیو کې ګډون لري خوشاله دي.
د روژې جام په نوم د سیالۍ تیر شپه په ترینکوټ ښار کې د پټي په پرې کولو پیل شو.
د دې جام د ابتدا مبارکي د روزګان ولایت ټول فوټبالرانو ته وایم.
ننداري ته د طالبانو په ګډون ګڼ شمیر کسان راغلي وو، خو د لوبو د پیل سره سم ساش کاله د موسیقي پر ځای د دې جام سره ترانې غږېدلې او د لوبغالي د رونا کولو د فاره هغه په خواني ټک ټاک یا هم د جرندی ماشين چالاندي او لوبغاړي ته رونا پر برابر کړي ده. د ورزګان ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس میرزا محمد امیرزی د یادو لوبو په اړه داسې معلومات ورکړل.
دا ټورنمنت په څلور ګروپونو کې رانغښتل شوی دی چې په مجموعي کې 14 لوبډلو ګډون پکې کړی دی چې د دې لوبډلو څخه ځینې لوبډلو دوی لوبډلو ورکړي دي.
هغه لوبغاړي چې په دې لوبو کې ګډون کړی و خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې تماشاچان او لوبغاړي دي د لوبي اصول مراد کړي. لډلې مصطفی وویل
نو د ټولو تماشاچانو نه کچېری بازی شروع وي، د بازی په جریان کې باید میدان ته داخل نسی او د ټولو ورزشکارانو نه هله دا ده چې د ترازو پکات هغه وخت یې رو نو ډیره پورین تنګي او بغیر کومه بد اخلاقی نه باید بازی سرته ورسو.
په ورته وخت کې هغه کسان چې ننداري ته راغلي و هم زیات خوشاله دي، وای بیکار دي او په دې سر بشپاور باندې شتيریږي.
مې زبېلې دا ډېر پښاد دی وته ته وغه ځکه سر تر راغلی بد دلته
نه نن باز محمد دا پټبال راغلی چې منه مش ډېر ورته خوشاله شه د پټبال شه په خوشاله تیرسه.
دا په سیال کې د چې کیر کلونه هم په دغه ولایت کې د روژې جام په نوم سیالي د شپې له خوا پیلېدلې.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمه په اړه، د ایران د سینما شیزنه ستورو د فلم په صنعت کې له سیستماتیکو جنسي ځورونو او زور زیاتیو پرده پورته کړه. څه باندې 300 شیزنه سینماګرو په ویلامیا کې د جنسي ځورونو او باجګریو د جدي څېړنې غوښتنه کړې ده. سفیولا ستانکزی ور باندې راپور جوړ کړی.
د ایران لزګونه فلمی ستوري او د فلم د تولیدي کمپنۍ او خزینه کارکونکو د جنسي زورونی او باجګری د افشا له کمپاین ملاتړ کړی دی. دا کمپاین چې پکې تر 300 زیاتو خزو ګډون کړی او خپل نمونه ورکړي د زهم یا میټو په نوم له څو ورځو راهیسې مخته روان دی. دوی ادعا کړي چې د ایران د سینما په صنعت کې ځینې واکمن کسان په دې لټه کې وي چې له خپل موقف نه په استفادې خزي تهدید کړي یا آن جنسي زور زیاتی ورسره وکړي. سینماګرو خزو په خپل اعلامیه کې چې د ترانه علي دوستي، هادیه تهرانی، پریناز ایزدیارا او ګڼو نورو مشهورو فلمي ستورو لخوا لاسلیک شوی غوښتي چې تاوتریخوالي دغه سیستماتیک اعمال باید پای ته ورسیږي او تر څنګ سرغړونکي او تیری کوونکي باید له جدي او قانوني چلند سره مخ شي. د خزینه فلمي ستورو او کارکونکو د جنسي زورونې د ملاتړي کمپاین او پاڼې چلوونکي شقایق نوروزی د آزاد اروپا فردا رادیو ته په دې اړه وویل
لکه څنګه چې په بیانیه کې هم ورته اشاره شوې، سو واره د جنسي باجګیری خبره یاده شوې چې د جنسي تاوتریخوالي یو پیچلې بنه ده. په اعلامیه کې دا هم راغلی وو چې د ماشونو په يرغمل نیولو سره د ښځو کار او امنیت ګواخل کیږي، نو دې مسلې په سینما کې یو پیچلې بنه خپل کړې ده.
د ایرانی سینماګرو خزو لخوا داسې وخت د سیستماتیکو زورونو او جنسي تاوتریخوالو شکایتونه ثبتیږي چې د ایران د رژیم له ګڼو محدودیتونو سره سره لزګونه خزي په فلمونو او سریالونو کې کار کوي. ګڼو جایزې هم ګټلې. د اصغر فرهادي پلارخونه د پلورونکو یا فروشنده فلم چې ترانه علي دوستي پکې لوبېدلې 2010 کال د اوسکار د غیر انګلیسي فلمونو لومړی جایزه وګټله.
پر روانو لسو دقیقو کې د اسدالله لودین ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه د برخې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. دلته به ووري چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نخوهل او ټولول پیل شوې دي. د دغه ولایتونو له ډلې یو هم کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی او ورسره سم زرګونه بیکاره خلک د کوکنارو په نخوهلو مصروفه شوي. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت او وچکالۍ هغه لاملونه یادوي چې له امله یې کروندګر اړ شوي چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر ورځ د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې په بشپړه توګه د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندهار د جړی ولسوالی دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډیره برخه د کوکنارو کښ پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږ کال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې پر خپل 15 جریب ځمکه کوکنار کرلی وای، سږ کال به ښه ګټه وکړي ځکه د تاریاکو بیل وړي دي.
خو خورونه نه کېږي، هر یو پټکړي و در خاورې بلاندې کړي و چې سړی به ورته رالي پټکي هغه به په سړی نه نیسي پر خرچ به کړل هغه به په غلاس غلوله. هغه چې دی چار سړی په خپل طبیعت هغه مرزګي ته وړلی شي، ارزګي ته خرڅولی شي، په خوا چې په 10,000 خرڅېدل اوس په لک پکې خرڅېږي. ارو دا غزم رسول دی بل وصول لرونه وروره وبو وچ سواله نور دا وچکلی دا بیا مساش کلی دا غونه وصول ندی کړي لکه په خوا چک په خوا غوټ ولول طالبان و شیل نه غواړي په کټ خبره دای د حکومت د سینې وځ دالي وځ د مال کونو ټولول دی پر رسیدلی وای د بیا نیم دینې غلاونه بازار یو خپل باندې دینې وړل کې دوی په کوټ دینې رسولي وای رسولي کړي دینې وړل.
کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نشوهونکي بیکاره به خوس پر کار دي او د خپلو لاسونو د ټولسو تریاکو پنځمه برخه ترلاسه کوي. یو شمیر آن د نورو گاونډیو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یعنی چې موږ دا شپږ میاشتې دغه ځای ته موږ انتظار وو، خو بیکاري دي، د نصر په خواري نه پیدا کېږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی چې موږ دا شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشحاله وو چې خدای پاک چې دانې شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو شکر دی الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نو د ځوانان هغه ګرد راځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی یم، نو هلته ولا بیکاري وي. نو اوس چې دلته رالو اوس دا د کار زمینه راته مسایده سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چاریاکه چې دا په دغو کې را رسیږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحاله پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړی وو میاشتو کې د کوکنارو د کښ د ممانعت لپاره واضح تګلارې نه درلودل چې لامل د تاریاکو بې ورس تربلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالی د حوضې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تاریاکو پیر او پلور پکښې کیږي. د تاریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نسته، نو ځکه د تاریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
چې دا تاریخ ټولیږي بیا خرڅېږي، که په لس خرڅې در که په شل خرڅې در که په دېرش خرڅې در. چې دا تاریخ نه وي عیال بیا د لوږې مري، یوه افغانۍ نه په پور څوک ورکوي نه په کار څوک ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یک شنبې په ورځ د کوکنارو د کښ او هر ډول نشئی توکو د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې ویل سوي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول معنا ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. خو په فرمان کې دانه دی ویل سوي چې د کرل سوو کوکنارو د روانو حاصلاتو د راټولولو د مخنیوي لپاره څه کوي.
وسم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
له کاناډا خبریدونکو ډیجیټل ژورنال خبرونه په افغانستان کې کوکنارو د کر او مخدره موادو د لمنځوړلو لپاره د طالبانو د مشر نوی فرمان ته پام اړولې او لیکي د طالبانو مشر مولا حبیب الله اخونزاده په دغه نوی فرمان کې چې د یکشن به پورې زیور کړی په ټول افغانستان کې کوکنارو کرکیله په مطلق ډول منه کړی او خبرداري ورکړي چې کله دې ورسره چا په خپل ځمکو کې دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه وکړنو کخ به لمنځوړل کیږي او د اسلامي شریعت لمخه به ورسره چلند کیږي. د دغه فرمان لمخه دغه راز د نشي موادو د ټولو ډولونو پر استعمال پیر او پلور او د نشي موادو د تولید پر کارخانو هم بندیز لګول شوې ده. ډیجیټل ژورنال لیکي افغانستان چې په نړۍ کې د کوکنارو ستر تولیدونکي دی په وروستیو کلونو کې تولید او صادرات لا زیات شوي وو. د خبرونه په لیکنه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د کوکنارو کر او سوداګري غیر قانوني اعلانوي، بلکې په 2000 کال کې هم هغه مهال چې دا ډله پر افغانستان واکمنه و دا کار کړی وو. د راپورونو له مخې په 2000 لومړي کال کې د کوکنارو کر په افغانستان کې نږدې صفر شوی وو، خو په تیرو شلو کلونو کې چې طالبانو د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه مخته وړله، دې ډلې تر خپل کنټرول اند سیمو کې له بزګرو څخه د کوکنارو له کار څخه د مالیه د راټولولو له درکه په تر لاسه کیدونکو عوایدو ډیر اعتقاد درلوده. امریکایي یو ایس ټوډي ورځپاڼې په افغانستان کې وچکالۍ او اقتصادي بحران ته پام اړولی او لیکي د چاپیریال ناوړه شرایطو او د بندیزونو سخت ځپل شوی اقتصاد د افغانستان خلک له قحطۍ سره مخ کړی دي. یو ایس ټوډي لیکي افغانستان له دې مخکې هم شدیده لوګه تجربه کړې، دوه لسیزې مخکې خلک دومره وږي وو چې ځنګلي وښو خوړو ته مخه کړې وه، خو په دې هیواد کې اوسنی وضعیت کم ساری دی. سګنی غیر معمول ساړه ژمي سختې وچکالۍ چې په لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی او وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دې هیواد ناوړه اقتصادي وضعیت داسې یو حالت رامنځته کړی چې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه ونه لري، 9 میلیون وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي. روغتونونه په له وخته مخکې زیږیدلو ماشومانو چې ډیر له 1 کیلوګرام څخه کم وزن لري او د ژوندي پاتې کېدو لږ چانس لري باندې ډک دي. د یو ایس ټوډي په لیکنه په ښارونو کې هم د لومړي ځل لپاره له لوګي سره مخ کسانو یو نوی